السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوې ده ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د نړۍ ځینو مشرانو کابل ته د طالبانو د ننوتلو په اړه عکس العملونه شوبلی دي پاید له خبرونو کیږي د امریکا چارواکي وایي د کابل نړیوال هوایي ډګر د خوندیتوب لپاره دوی اقدامات کوي کاناډا په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت وځنډاوه په هیټی کې د وروستۍ زلزلې له کبله د مړو شمېر 1290 ته ورسېد د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي دوی د کابل نړیوال هوایي ډګر د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي څو د امریکا او د نورو متحدانو پرسونل ته له افغانستانه د خوندي وتلو زمینه برابره سي دوی دا اقدام وروسته تر دې کوي چې وسلول طالبان کابل ته داخل سول او ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستانه ووت د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو پرون په ګډه اعلامیه کې ویلي د امریکا او متحدانو پرسونل به په ملکی او پوځي الوتنو کې سرلننه لا افغانستان وځي او دا لړۍ به څو ورځې دوام کوي په اعلامیه کې ویل سوي پر روانو 1300 ساعتونو کې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې 6000 ته زیات سي چې ماموریت به تر ډیره د دغو چارو پر اسانتیا متمرکز وي په کابل کې د امریکا د سفارت ټول کارکونکي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته لیږدول سوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا پوز دغه هوایي ډګر د انګړ امنیت خوندي کړی دی دغه وزارت وایي د امریکایي ډیپلوماټانو او نورو کارکونکو وتل پیل سوي دي په دې ډله کې هغه افغانان هم راځي چې په افغانستان کې له امریکایانو سره د تیرو شلو کلونو پر مهال همکاري کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون په ویلامه کې په خوندي ډول د سفارت د ټولو کارکونکو د تخلیه د بشپړېدو خبر تایید کړ د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو ویلي د دغو کسانو د لیږد لپاره به نن ملکی او پوځي الوتنې پیل سي او دا لړۍ به څو ورځې دوام کوي تر شپېتو زیاتو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي افغانان او د نورو هیوادونو اتباع چې غواړي له افغانستانه ووځي باید د وتلو اجازه ولري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله دغو هیوادونو ویلي هوایي ډګرونه او سرحدي دروازې باید پرانیستې وي د امریکا حکومت د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، کوریا جمهوریت، قطر او بریتانیا په ګډون او تر شپېتو زیات نور هیوادونو په ګډه اعلامیه کې ویلي هغه کسان چې په افغانستان کې پر قدرت ولکه چینګوي د انسانانو د ژوند او د ملکیتونو د خوندیتوب مسؤلیت لري دوی ویلي افغانان د دې مستحق دي چې په امن او عزت کې ژوند وکړي کاناډا په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت وځنډاوه کاناډایي رسنیو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیه پر اساس ویلي چې دوی د ماموریت د لنډې مودې لپاره درولای دی اعلامیه کې راغلی چې ټول کاناډایي ډیپلوماتان له کابل وتلی دي دوی ویلي هر کله چې کابل کې د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه ډاډ ترلاسه کړي خپل سیاسي ماموریت بیرته پیلوي بلوري تر رویټرز خبري اجانس د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دغه هیواد له کابل د ډیپلوماټانو د وټولو په چارو کې آسانتیاوي رامنځته کوي طالبان تیر ماښام یو ور بیا اعلان وکړ چې کابل کې ټول سفارتونو سیاسي استازولایو او د بهرنیو اتباعو استوګنځایونو ته خطر نه پیښیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان په نړیواله توګه د رسمیت پیژندلو غوښتنه لري باید د افغانانو اساسي حقونو ته درناوی وکړي بلینکن دا خبرې پرون په واشنگټن کې له ای بی سی نیوز ټلویزیون سره د مرکې پر مهال وکړي
اف دی ټرولی سیک اکسپټنس
که طالبان رښتیا هم منل او نړیوال رسمیت پیژندل غواړي او هیله لري چې ملاتړی وشي او بندیزونه ترې لري شي باید د خلکو اساسي او بنسټیز حقونه مراعات کړي کدوې په واک کې وي او دا کار و نه کړي فکر کوم افغانستان به په یو منفور هیواد بدل شي
دا څرګندونه ورسته تر دې کې چې په دې ورستیو کې لدینو ولایتونو د طالبانو د بشري سرغړونو راپورونه خبره سول د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په خپل ورستی راپور کې دغه سرغړونو ته اشاره کړې خو طالبانو دا راپور په کلکه رد کړ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي له طالبانو او نورو ډلو غواړي چې د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره له زغم څخه کار واخلي د پاین حل کې غوښتنه کړې چې دغه ډلې دي د بشر دوستانه اړتیاو د پوره کولو ډاډ ورکړي شغلي ګوتریش پرون په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه سخته اندېښنه لري د ملګری ملتونو سرمنشي زیاته کړې چې ملګری ملتونه به د سولېز جوړجاړي او په افغانستان کې د بشري حقوقو د پراختیا لپاره ژمن پاتې وي. ګوتریش ویلي نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو ته درناوی وسی، دغه راز د شوزو او نجونو لاسته راوړنې دی خوندي سي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د ناروې ډیپلوماتیک ماموریت ویلي چې امنیت شورا په پام کې لري پر افغانستان بحث وکړي. د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا غونډه د ناروې او ایستونیا په غوښتنه جوړیږي. په هیټی کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 1290 ته ورسېد. د زلزلې د شنبې په ورځ د هیټی جنوبي سیمې ولړزولې. د ټپیانو شمیر 15,000 شول سوی دی. د هیټی حکومت دغلته د یوې میاشتې په مخه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. او د جرمني د فوټبال یو ستوری ګرد مولر پرون د 15 کلونو په عمر ومړ. مولر چې په بم غورځون کې هم مشهور وو، د بایرن مونیخ او د جرمني د ملي لوبډلې لوبغاړی وو. د 1940 او 1990 میلادي کلونو ترمنځ موده کې بایرن مونیخ لوبډلې ته 1568 ګولونه ووهل. مولر د 1940 میلادي کال په نړیوال جام کې د هالند په وړاندې د اتلولۍ ګول هم ووهه، او بیا تر تقاعد وروسته هم له بایرن مونیخ سره د روزونکي په توګه پاتې سو. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 10:00 کېدونکو دي د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. وسلول طالبان تر شلو کلونو وروسته یو بیا کابل ته دننه سول، او تیر شپه په پارک کې هم دوی وسلول کسان لیدل سوي دي. د ازادي رادیو له خبريال څخه مې په کابل کې د وروستي وضعیت په باب معلومات وغوښتل.
لتیر ورځ رئیس کله چې طالبان ماخام محل کابل ښار ته را دیننه شول، او دوی د ولسمشری ماڼۍ خپل کړله، لا هم جواز نه ده، مشخص نه ده چې د طالبانو د رهبری مسؤلیت په کابل کې څوک لري، البته د واکې مسؤلیت په چا سره وي. خو بیا هم په ټول کابل ښار کې دوی چک پوینټونه جوړ کړی دي په مختلفو نوایو کې. د طالبانو ځواکونه په واټونو کې لیدل کیږي، همدا چې موټرې دړوي او د غوینه پښتنه ګړويګنې تر سره کوي. د زمو سینو څخه مخترپورونه را ورسېدل چې طالبانو په زینو سیمو کې کور په کور تلاشي هم شروع کړې ده، له خلکو پښتنه او ګړويګنې تر سره کوي، د دوی د مشخصاتو په اړه پښتنه کوي. د دې ترڅنګ ښار کې نسبت نور ورځو ته غنګونه لکه څلګ ده، خو بیا هم هټۍ خلاصې دي. په ټولیز ډول وضعیت داسې دی چې ښار آرام ښکاری، واټونه لکه تشتي نسبت نور ورځو ته، او د طالب واکونه د کوڅو او ښار په مختلفو نوایو کې مسله لیدل کیږي. سره لدی چې خلک لکه ورسره ویره موجوده و، خو بیا هم طالبانو په یو اعلامیه کې چې پرون به کا خبره کړله د تلویزیون لالاري، د طالبانو یو رهبر وویل چې په کابل کې به د خلکو امنیت خوندي وي، او دوی ته به د سر او مال تاوان نه رسیږي. خو بیا هم سره لدی خلکو سره ویره موجوده ده.
د ازادي رادیو خبريال د کابل د ورستي وضعیت په باب معلومات راکول. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د وینې د سیلاب د بهیدو د مخنیوي لپاره له افغانستانه وتلو ته مجبور سوی دی. په همدې حال کې تر شپېتو زیاتو هیوادونو له هغو کسانو چې تر دې وروسته به په افغانستان کې په قدرت کې وي غوښتنه کړې چې د افغانانو او د نورو هیوادونو د اتباعو د خوندي وتلو موضوع یقیني کړي. وسلول طالبان تر شلو کلونو وروسته یو بیا کابل ته دننه سول، او تیر شپه په پارک کې هم دوی وسلول کسان لیدل سوي دي. په همدې حال کې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن له نورو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو له رسمیت پیژندلو ډاډ وکړي. په ورته وخت کې د هم ویلي چې هیوادونه باید پرنیږ د چې افغانستان یو بیا د ترهګرو د ودې په ځای بدل سي. بل لوري ته د ناټو سرمنشي ویلي د افغانستان د وضعیت په اړه د ځینو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د بریتانیا صدر اعظم وایي هیڅ هیواد باید طالبان د افغانستان د دولت په توګه پر رسمیت ونه پیژني. بوریس جانسن ویل دا واضح ده چې طالبان به ډیر ژر افغانستان کې خپل نوی دولت اعلانوي. جانسن له لندن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي موږ نه غواړو چې څوک د طالبان په دوه اړخیز ډول په رسمیت وپیژني. موږ غواړو چې د امکان تر حده د خپلو همفکرو په منځ کې په دې اړه واحد دریز ولرو. موږ باید هر کار ترسره کړو چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو د وادې په ځای بدل نشي. د بریتانیا صدر اعظم د خپل هیواد پارلمان هم د اولی لرخصتې او راغوختي چې ژر تر ژره د افغانستان په اړه بحث وکړي. د دغه راز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه هم وکړه. بریتانیا دغه راز له افغانستان د خپل 3000 اتباعو د ایستلو لپاره شاوخوا شپږ زره سرتیری ګمارلي او دوی ویلي چې د سفارت ډیره برخه کارکوونکي هم هیواد ته ستنوي. بل لور ته بیا ناټو ویلي چې کابل کې خپل سیاسي ماموریت ساتي او د کابل هوایي ډګر په فعاله پاتې کېدو کې هم ونډه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د کابل له هوایي ډګره ټولې سوداګریزي الوتنې بندې شوې دي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د وضعیت په اړه یې د بریتانیا له صدر اعظم او د کاناډا، ډنمارک او هالند د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې کړې دي. پر دې سربیره استونیا او ناروې هم پرون د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د افغانستان په اړه غونډه ترسره کړي. روسیه هم ویلي چې د افغانستان په تړاو یو بیړنۍ غونډه جوړوي. نړیوال د افغانستان په اړه دا بحثونه داسې مهال کوي چې طالبانو د ولایتونو له سقوط وروسته کابل ته مخه کړې او تیر ماخوستن وسلوال د ارګ په دننه کې هم ولیدل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. په خوست کې یو شمیر خلکو د عامه دولتي تاسیساتو د چور او تالان مخه نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې اوریدل سي.
وسلوالو طالبانو د افغانستان سپر ختیز ولایت خوست هم د یک شنبه په ورځ له غرمې وړاندې تر خپلې ولکې لاندې راوست. دوی د خوست ښار ته په داخلي دو سره د ولایت د ښار ټول چارې واګې په خپل لاس کې واخیستې او لومړی د ولایت له مرکزی زندان ټول بندیان خوشی کړل. خو د وسلوالو طالبانو له راتګ وړاندې د ولایت نظامی او ملکی ادارې له کوم مقاومت پرته دوی ته خوشی شوې او له همدې تشې په استفاده یو شمېر کسانو د دولتي ادارو د چور هڅه وکړه، خو د خلکو له لورې یې مخه ونیول شوه. د خوست د مستوفیت ریاست د ټولو اسنادو او د ریاست د ودانۍ، همدارس د کرن ریاست د ودانۍ او په دې ودانۍ کې د شته خوراکي او غیر خوراکي مرستندوی توکو ژغورل یو له مثالونو یادېږي. د خوست یو اوسیدونکی انور زادران ازادي راډیو ته وویل
غانا غونه زیاته شوه، دا موزه شوه چې ښار ته طالبان را نږدې شو. دغه وروسته د زراعت غنمو باندې عامو خلکو چور شروع کړ. شاوخوا دوه درې سوه بجې به غنم خلکو چور کړي وي. دغه وروسته د کلي د کلي ځوانان خبر شول، هغې مخه ونیوه او قدمو ته یې کلکونه واچول. کله چې طالبان راغلل ښار ته داخل شول، دوی ته یې وسپارل.
د خوست د شیخ زید پانتون ودانی هم د همدې پانتون د استادانو، محصلانو او د ودانی ته د ورڅر موسیدونکو په هڅو له چور او زیان ژغورل شوی. د دې پانتون استاد اسد الله تنی ازادي رادیو ته وویل
موږ د دې لپاره چې د دغه شرایطونه یو شمېر هغه چپولګر او غله چغواړي چې دې موقع او فرصت نه په استفاده سره چور وکړي، نو د دوی د مخنیوي لپاره موږ د دې لپاره چې د خوست د ملي پانګه د اکاډمیک مرکز همدا ډول نور تاسیسات ملي شتمنۍ باید خوندي وساتل شي. موږ هم په ځان باندې دا لازم وګڼل تر څو د پوهنتون د استادانو په توګه، د کارمندانو په توګه او د پوهنتون د محصلینو په توګه هلته تشریف یوسو، تر څو د شرایطو د ګډوډېدو په حالت کې د هغې څخه ساتنه وکړو.
وروسته له دې چې وسلوال طالبان د ښار ټولو برخو ته ورسېدل او د ښار چارې په خپل لاس کې واخیستې، د ښار د سوداګریزو سیمو، د افغانستان بانک، د شخصي بانکونو، صرافیو او د دولتي ادارو د ساتنې مسؤلیت په غاړه واخیست. که څه هم د وسلوالو طالبانو له راتګ وړاندې د جنگ د دواړو غاړو له خبرداریو څخه د خوست زیاتره خلک د یوه نسبتا شدید جنگ څخه په اندېښنه کې وو، خو له ماسپښین وروسته تر ماښامه د ښار او شاوخوا سیمو کې ګڼ خلک لیدل کېدل چې له کورونو د باندې راووتل او د سوله ییز انتقال خوشحالۍ نمانځلې.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4 سواتیا ول زرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.